پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
سلام، احمد شیبریم. دا سادی رادیو پر خپرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې نور نعیمی را سره مرسته کوي. وړاندې په کابل کې د جمعات دننه د تیر شپې د برید مسله تعقیبوو. بل لور ته مو په کابل کې د سلګونو کیلومترو سړکونو له جوړېدو هم خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
افغان چارواکو تیر شپه په دشتی برچی کې پر یو جمعات برید غندلې ده. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي په تیرو څلیر ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې د شپږ داعشیانو په شمول څلور دیرش تنه وژلي دي، او د ایران قواوو د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د سنیانو د یوې وسلوالې ډلې دوه مشکوک غړي وژلي او پنځه نور یې نیولي دي. ولسمشر اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله دواړو تیره شپه د الزهرا پر جمعات چې په دشتی برچی کې و جمعات وروسته برید غندلې دی، تروریستي برید بللې او همدارنګه یو جنایت بللې دی. له ارګ څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې د ولسمشر اشرف غنی له خولې ویل شوې دي چې ترهګر غواړي د دا ډول بریدونو په ترسره کولو سره د خلکو ترمنځ قومي اختلافاتو ته لمن ووهي. خاغلی عبدالله هم همدا خبره کړې ده او دواړو ټینګار کړی دی چې د افغانستان ټول خلک دې په ګډه د ترهګرو د دا ډول هڅو مخه ونیسي او پر ضد یې په مبارزه کې یو موټی شي. افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل په دشتی برچی سیمه کې پر یو جمعات په پرونیو ځان وژونکو بریدونو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د ولسمشر اشرف غنی د ویاندوی د دفتر څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې په ځانګړې توګه د هغه پولیس سرتیري سرخندنه ستایل شوې ده. تارک په وینا یې د یو لوی ناورین مخه نیولې ده. بلخوا د الزهرا پر جمعات برید کې د وژل شوو کسانو په ډله کې ملي سوداګر حاجي رمضان حسین زاده هم شامل و. ولسمشر اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله په ځانګړې توګه د حسین زاده پر وژل کېدو خواشینی ښودلې او نوموړی د خیر ښېګڼې سړی بللی او د کورنۍ ته یې تسلیت ویلی دی. افغان دفاعي چارواکي وایي په تیرو څلیرو ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې د داعش د وسلوالې ډلې د شپږو وسلوالو په شمول څلور دیرش وسلوال وژلي. د دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې چې د جمعې په ورځ یې خپره کړې، همداراز د اتلس نور وسلوالو د ټپي کېدو خبره هم شوې ده. چارواکي وایي د عملیات د ننګرهار، کاپیسا، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، لوګر، کندهار، اروزګان، بادغیس، هرات، کندوز، فاریاب، سمنګان او هلمند په ولایتونو کې ترسره شوي دي. د امریکا د حکومت یو چارواکي پرون ویل د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت به تقریبا څلور زره نور امریکایي پوځیان افغانستان ته ولیږي. له دې سره هیله پیدا شوې چې د دغو اضافي امریکایي پوځیانو لیږلو سره ښایي په افغانستان کې د جګړې ولاړ حالات مات شي. د امریکایي مقام چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس ښایي په راتلونکو څو ورځو کې د دغو تازه دم امریکایي پوځیانو د لیږلو پریکړه اعلان کړي. خو له رویټر سره په خبرو کې د امریکا د دفاع وزارت ویاند جیف داویس ویل د نورو اضافي پوځیانو د لیږلو په اړه لا پریکړه نه ده شوې. د محل په افغانستان کې 8400 امریکایي پوځیان دیره دي. د ایران قواوو د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د سنیانو د یوې وسلوالې ډلې دوه مشکوک غړي وژلي او پنځه نور یې نیولي. د ایران یو وزیر سعودي عربستان په ایران کې د تروریستانو په ملاتړ تورن کړ. د ایران د استخباراتو وزیر محمود علوي د چهارشنبې په ورځ ناوخته وویل د تروریستانو یوه وکسیزې ډلې غوښتل چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د چابهار بندر پر قرارګاه و حمله وکړي چې وځپل شوه. د علوي په وینا د پنځو نیول شوو کسانو له ډلې دوه تنه یې د یو ګاونډي هیواد وګړي دي او په دې لړ کې استخباراتي مامور هم وژل شوی دی. د ایران دولتي رسنیو رپورټ ورکړ چې دغه مشکوک کسان د انصار الفرقان ډلې غړي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ د چهارشنبې په ورځ له قطر سره پوځي تمرینات پیل کړل. واشنگټن په عین حال کې د خلیج پر دغه کوچني هیواد د جنگي جیټ الوتکو د خرڅولو موافقې ته چمتووالی وښود. دا په داسې حال کې ده چې سپینې ماڼۍ دغه هیواد د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړی و. د قطر د خبري اژانس په حواله د امریکا د سمندري ځواکونو دوه جنگي کښتۍ د قطر پلازمینې دوحې ته رسېدلې چې د قطر له سمندري ځواک سره په ګډو پوځي تمریناتو کې برخه واخلي. قطر چې ځینو ګاونډیو عرب هیوادونو او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترهګرو په ملاتړ تورن کړی په منځني ختیځ کې د امریکا تر ټولو لوی پوځي اډه پکې ده چې شاوخوا 11,000 امریکایي پوځیان پکې دیر دي. لا ساتي لړیونه خبرونه اوري. ملګری ملتونه وایي په هیڅ صورت کې د خپلواکۍ په اړه په هغه ټول پوښتنه کې ځان نه شریکوي چې په پام کې ده د عراق د شمال په کورد میشتې سیمه کې کوردان په سپتمبر میاشت کې ترسره کړي. په عراق کې د ملګرو ملتونو ځانګړي ماموریت پرون په یوه اعلامیه کې ویل د دې ټول پوښتنې د مشروعیت په اړه شک لري چې له مخکې لا د بغداد د مرکزي حکومت غربي هیوادونو او ګاونډیو هیوادونو ترکیه او ایران انتقادونه پارولې دي. د عراق د کورد میشتې سیمې د ادارې رئیس مسعود بارزانی تیره اونۍ وویل د دې ټول پوښتنې په مرسته به د کورد میشتې سیمې برخلیک معلوم شي چې آیا له عراق سره یو ځای پاتې کیږي او که جلا کیږي. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو د افغانستان د علماو شورا له دریزه خبرو چې د کابل د تیر شپې د بریډ پاړه یې څرګند کړی.
چا چې دا عمل کړی دا جانی قاتل ظالم از اسلام له اصول نه لري بولو.
بلورته مو د تخریب ترڅنګ د خبرونې په دوام په کابل شهر کې د سلګونو کیلومتر سړکونو له پخېدو خبرو. د حقیقت سره په پروګرام کې هم له کابل شهر سره تړلې موضوع لرو.
خو خبر دا ده چې اوس د کابل د هوا په ترکیب کې موږ خوالی ګورو، بهبودی ګورو.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د ملګرو ملتو له غوښتنې خبرو چې په یمن کې لشکیلو خواو د سمدستي اوربند غوښتنه کړې او دا به هم واوري.
پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د واده عمر پالس کال جنکو د لپاره او اتلس کال چې دی هغه علاقانو د لپاره.
په افغانستان، ایران او تاجکستان کې مهم د واده لومره خبرو. د افغانستان د علماو شورا د کابل د تیر شپې حمله په کلکو ټکو وغندله او د حمله یو غیر اسلامي او غیر انساني عمل وباله. د دغه شورا ویان مولوی محمد قاسم حلیمی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې په جماعتونو او پر عامو خلکو برید د اسلام د مقدس دین د ارشاداتو له مخې ناروا او حرام عمل دی. د کابل په دشتي برچی سیمه کې پر یو جماعت د تیر شپې په ځان وژونکو بریدونو کې څلور کسان وژل شوي او اته تنه نور ټپیان دي. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال ناجی صاحب په راپور کې.
د افغانستان د علماو شورا په جماعتونو او د عامو خلکو د راټولېدو پر مرکزونو باندې بریټ د اسلام د مقدس دین د ارشاداتو لمخي ناروا او هدف د بیلابلو مذهبونو د پیروانو ترمنځ د وحدت زیانمنول یادوي. د دغه شورا ویان مولوی محمد قاسم حلیمی د جمعې په ورځ په ډېره ازادي رادیو ته ویل
په هر بیگونه انسان باندې حمله دا جرم ده او خصوصا په مساجدو کې د عبادت او د اطاعت په وخت کې په سجده او په رکوع کې کلک غندو او چا چې دا عمل کړی دا جانی قاتل ظالم از اسلام له اصول نه لري بولو. ځکه چې دوی له یو طرف نه غواړي بې ګناه انسانان او له بل طرف نه حتی دغه نوی تکتیک چې د خدای تعالی له سره مستقیما دښمني شروع کړی چې انسانان د خدای تعالی په عبادت اطاعت په سجده یا په جنازه باندې ولاړي دوی وزن او له بل طرف نه غواړي تفرقه ایجاد کړي، د خلکو ترمنځ تفرقه ایجاد کړي، د مذهبونو ترمنځ تفرقه ایجاد کړي.
دا خبرې وروسته له هغې کېږي چې د کابل په دشت برچی سیمه کې پر یو جومات په پرونیو ځان وژونکو بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد د جمعې په ورځ د ری په سیمه کې خبرلانو ته په ډېره معلومات ورکړل.
در حدود 5 نفر شهید درم او 6 نفر هم زخمی.
د تیر شپې په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. امنیتي ځواکونه پر خپل وخت وتوانېدل چې د ډیرو ملکی وګړو ژوند وژغوري.
د دغه حمله مسولیت دایش ډلې منلې. د ډلې تیر کال هم د شیګانو پر یو بل جماعت او همدارس په کابل کې د جنبش روشنی پر لاریون د انتحاري حمله مسولیت منلای وو. تر دې وړاندې هم کابل، خوست او هرات د روژې مبارک میاشتې پر مهال د وژونکو حملو شاهدان وو. په هغه حمله کې چې د جوزا پر لسمه په کابل کې وشوه د افغان چارواکو په وینا تر 150 ډیر کسان وژل شوي او تر 300 ډیر نور ټپیان شوي دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد د جمعې په ورځ خبرلانو ته ویل چې دوی په ټول توان هڅه کوي چې په کابل او ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو د حملو مخه ونیسي.
د کابل په دشت برچی سیمه کې پر از زهرا جماعت د دې حمله مسولیت داعش ډلې په غاړه اخیسته. د ډلې د افغانستان پر شیعه مسلمانانو د پخوانیو حملو مسولیت هم منلی دی. احمد تکل د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له څیړونکي حکمت اعظمي سره مرکه کړې. شغلی اعظمي په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې افراطي ډلې پروژه مبارک کې پر مسلمانانو د برید په وسیله د کوم پیغام رسول غواړي.
خپل غړو ته دغه وسلوالې ډلې دا وایي که تاسې د روژې په میاشت کې ووژل سئ او یا انتحاري حمله وکئ نو د جنت دروازې ټولې خلاصې وي. دا هغه مسیج دی چې اکثرو په ټرینینګونو کې یا خپل خلکو ته کړی دی او یا مثلا خلک چې بیا ما مرکه کړي دي، بالخصوص چې مثلا په خارجانو باندې به حمله کولې، په افغاني عسکرو چې په خارجانو باندې حمله کولې، نو دغه به اصول دوام دا دی چې په دغه میاشت کې دوی غواړي چې چون ریکروټمنت یې اسانه دی نو بیا د خپل فعالیتونو زیات کړي.
هغه څه چې ترلاسه کوي د دې حملو په وسیله د وسلوالې ډلې هغه بیا څه دي؟
د ترستی ډلو بلموم په هر حمله سره د دې موقف یو څه پیاوړی کیږي. متاسفانه هر حمله چې کیږي چې هر ډلې مسؤلیت په غاړه اخلي، نه یوازې د هغوی د لمین د وړلو یې هدف دی، بلکې دایم هدف دی چې باید نور خلک راشي او د دوی دغه په حملو رسولو سره د هغې ترستی ډلې د شتون لا رښتنې کیږي. خلکو ته دا معلومیږي چې دا ګروپ ډیر قوي دی. او یو شی چې دلته بل مهم دی هغه دا دی چې هغه هیوادونه یا هغه کړۍ چې د افغانستان نه بهر دي، کله چې داسې حملې داعش کوي بیا د هغوی حمایت هم داعش ته لا زیاتیږي، بالخصوص مالی دغه کیږي. ځکه ډېر واضح یم، بالخصوص عرب ممالک او هغه سلفي اشخاص په عربو ممالکو کې چې د شیعګان خلاف دي، نو بیا د هغوی مالی منابع د دې پر ځای چې طالبانو یې ته ورکړي بیا دا داعش ته لا زیاتیږي.
دې ته په پام سره چې پرونی حمله د کابل په دشت برچی کې د شیعګانو پر جماعت شوې ده، ستاسو په فکر حقیقتا د حمله بچا کړی وي؟
د داعش تشتون مخ کې هم د شیعګانو زد ګروپونه و چې پر هغه په دې باندې به حمله کولې، بالخصوص کابل کې 2011 2012 کلونو کې به دغه کېدلې، مګر هغه په یو مشخص وخت کې وي چې مثلا شورا به و یا به کوم د شیعګانو مشخص پروګرامونه به ول منځل نه به په هغه وخت کې وي. مګر دا چې اوس د دې احتمال دا دی چې دا داعش تي وي. مګر باید یو شی ته ډیر واضح راته وایم چې داعش په خپل په افغانستان کې اوس په داسې یو قوت باندې بدل شوی دی چې هغه د مختلف ګروپونو سره چې مختلفې اجنډاوي او مختلف اهداف لري د هغوی سره په ګډه کار کوي. د حقانی شبکې سره د خپل روابط جوړ کړی دی او حقانی شبکه هم غواړي چې طالب د داعش سره خپل روابط جوړ کړي او داسې پوری د لشکر جنگوي عالمي چې د پاکستاني یو ډله ده د هغه سره کار کوي، بالخصوص په بلوچستان کې د لشکر جنگوي سره چې هغه کاملا یعنی کده تم چې 90% اجنډا یې د شیګانو پر ضد د هغوی سره ډېر نږدې کار کوي او حتی په اشورا کې د کافي تخلي پر زیارت کې په کابل کې په دې عمله کې دی داعش او لشکر جنگوي د خپل منابع سره شریکوي د حمله کولې. او په دې کې مثلا داعش مالی امکانات ورکوي یا لشکر جنگوي انتحاریانو ته برابروي او تل اندازې پورې خپل داخلي تخلیص پیدا کوي. داعش په داسې ګروپ باندې بدل شوی دی چې دغه مختلف ګروپونو سره راوړي، یعنی یو یونیفاینګ یا متفق کوونکی ګروپ دی. مګر دا هغه وخت داعش داسې ګروپ چې ټول ګروپونه سره ویشله، مګر اوس یو اتحاد جوړونکی ګروپ دی.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز څیړونکی حکمت اعظمي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو پورې په منځني څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپرېږي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه ګڼ مطالب لرو، خو اوس په یو نړیواله مسله راوخلو. ملګرو ملتو د یمن د جګړې پر شکیل خو او ژغ کړی دی چې سمدستي اوربند وکړي. دا غوښتنه وروسته له هغې کې شي چې په یمن کې د کولرا د خپرېدو له امله د سلګونو کسانو د مړ کېدو راپورونه خپره شوي دي. رضوان مراد چې د منځني ختیځ مسایل څاري همدا شېبه را سره په سټوډیو کې دی. مراد صاحب، سټوډیو ته په خیر راغلی. او په یمن کې چې په کورنۍ جګړه کې هم شکیل دی، د کولرا د خپرېدو په اړه تازه جزئیات څه دي؟
مننه شیبر صاحب، تازه جزئیات ملګرو ملتونو خبره کړي او واقعي هم ډیر د اندېښنې وړ جزئیات دي. ملګری ملتونو وی چې تر اوسه په یمن کې 923 کسان کولرا له امله مړ شوي، چې اکثره ماشومان او میرمنې دي، او تقریبا 1,00,000 نه زیات کسان په دې ناروغۍ اخته دي چې وضعیت یې ښه نه دی. نو دوی ملګري ملتونه هم له نړیوالې ټولنې هم د جګړې له ښکېل خوا غواړي چې الاقل د دې ناروغۍ د پراختیا، د کولرا د پراختیا د مخنیوي لپاره چې شاید یو لوی ناورین رامنځته کړي، فوري اوربند وکړي او د سیمې هیوادونه هم پکې ښکېل شي دې موضوع کې، تر څو انساني مرستې، طبي مرستې ورسول شي او د دې ناورین د مخنیوي لپاره چې ملګري ملتونه وایي چې پوره یو نسل ورسره له خطر سره مخ دی، مخنیوي لپاره اقدامات وشي.
د یمن په جګړه کې حوثیان او که د یمن د حکومت چارواکي او د هغوی ډله تر اوسه پورې مخکې ده، آیا داسې کېدای شي چې په جګړه کې توازن ګډوډ شي او یو خوا برلاسي شي؟
تر اوسه خو شیبر صاحب رپورټونه چې وایي، که څه هم چې د یمن د جګړې راپورونه اوس کم خپرېږي څه مودې راهیسې، اما په یمن کې د هادي منصور چې د سعودي ملاتړ ورسره دی، د عربانو ملاتړ ورسره دی، د هغه ځواکونه او د هغه واک تقریبا زیات دی، یعنی حوثیان فقط اوس د سنا په یو برخه کې او د یمن په جنوب کې پاتې دي، اما جګړې اوس هم کوي، اوس هم مقاومت کوي، او یوازینی ملاتړی چې سعودي او عربان وایي چې ایران دی، هغه ورته وخت نا وخت د وسلو رسولو لپاره هڅه کوي. اما تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په وینا باندې د پوځي لارې د یمن شخړه نشي حل کېدای، ځکه کلونه وتلو نه حوثیان مات شوي او نه حکومت دومره پرمختګ کړی چې ویل شي چې په پوځي لحاظ نه دا جګړه ختمه شوې، موضوع ختمه ده.
یعنی د یمن دواړو خواوو تر اوسه پورې د سولې حل لپاره څه وړاندیز نه دی کړی. د افغانستان په څیر دی لکه طالبان حکومت چې سولې ته غاړه نشتی،
او حکومت متاسفانه شیبر صاحب حکومت یک دی خو حوثیان رد کړی ده. دلته هم وایي چې د ملګرو ملتونو دغه کوم استازې چې دی دا یو طرفه نه دی او بې طرفه سړی نه دی، نو موږ فلحال خبرو ته حاضر نه یو.
مراد صاحب مننه. د کابل ښاروالي په کابل ښار د شاري سړکونو د جوړولو شپاړس تړونونه له یو شمېر افغاني شرکتونو سره لاسلیک کړل. د دغو تړونونو د لاسلیک پر مهال د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ویل اوس هم د کابل ښار ځینې سیمې له ډېرو اړینو خدمتونو څخه بې برخې دي. د تاکید وکړ چې کابل ښاروالي د ورته عملي پلانونه جوړ کړي. د کابل ښاروالي مسؤلانو وویل پلان لري چې پروان لمریز کال کې د کابل په سلګونو کیلومتره شاري سړکونه پاخه کړي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پر راپور کې.
په کابل ښار کې د معیاري سړکونو، پارکونو، په ټولو ناحیو کې د سکاک د اوبو، تر ډېره حده د معیاري ودانۍ او داسې نورو مواردو نشتوالی هغه ستونزې دي چې د ولسمشر لومړی مرستیال په هوارولو ټینګار کوي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش دا خبرې د پنځشنبې په ورځ د ځینو ښاري سړکونو د جوړولو په هدف د کابل ښاروالۍ او یو شمېر افغان شرکتونو ترمنځ د تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال وکړې. خاغلی دانش سره لدې چې په کابل ښار کې د ښاروالۍ فعالیتونه وستایل، خو د کابل ښاریانو د ستونزو د هوارولو لپاره د کابل ښاروالۍ پر لا هڅو ټینګار وکړ.
عدم دسترسی برخی از نواحی شهر کابل به سرک
سړکونو ته د کابل ښار تزینو ناحیو نه لاسرسی، د دولتي او غیر دولتي ځمکو غصب، له قانون څخه د سرغړونکو پر وړاندې د غوڅ چلن نشټواله، او د سنور هغه ستونزې دي چې باید د دولت د نورو ارګانونو په همغږي حل شي.
خاغلی دانش د ښاروالۍ اړوند په ځینو قوانینو کې د بدلونونو پر راوستلو او د ښاري پراختیا لپاره د یوې معیاري تګلارې په جوړولو او پلي کولو ټینګار وکړ. د کابل ښاروالۍ سرپرست عبدالله حبیبزی وویل د کابل ښار د یو شمېر ناحیو لپاره یې سړکونو د جوړولو پلانونه جوړ کړي چې د روان کال تر پایه پورې به بشپړ شي. خاغلی حبیبزی د دغو تړونونو د سرنګوالي په اړه وویل:
مجموعا حدود 285 کیلومتر
دا سړکونه په مجموع کې 215 کیلومتر اوږدوالی لري. سربیره پر دې د 90 کیلومترو سړکونو پروژه هم تدارکاتو ته سپارل شوې. په هر اونۍ کې به یو تړون لاسلیک کولو ته تیار کړو، څو د سړکونو په برخه کې د خلکو ستونزې هوارې کړو.
د کابل ښاروالۍ مسؤلینو وویل د دغو سړکونو پر جوړولو به 114 میلیونه ډالر ولګیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ښار او کور جوړونې وزارت ویلي چې په کابل ښار کې شاوخوا 80% ودانۍ غیر معیاري دي او د همدې له امله لازم خدمتونه نه ورسیږي. خو کابل ښاروالۍ وایي چې د غیر معیاري ودانیو د معیاري کولو لپاره قانوني کړنلارې جوړې کړې او سره له دې چې پلي کول یې وخت غواړي، خو ښې نتیجې به ورکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د کابل په ښار کې تمه ده چې په سلګونو کیلومتره سړکونه پاخه شي. فرات مخه کوو، له فرات څخه خبر لرو چې هلته افغان امنیتي ځواکونو په درنو وسلو بار یو موټر نیولې ده، یو لارې نیولې ده. له فرات څخه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت دغه اوس په ټلیفون را سره ده. فطرت صاحب، دا څنګه پیښه ده؟
شیبر صاحب تاسو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. دغه لارې تېره شپه د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ د شیوان په سیمه کې د ملي اردو ځواکونو په یو عملیاتو کې نیول شوې ده. د فراه د امنیت قمانداني د بیان د اقبال باید سره چې څو شېبې مخکې ما خبرې وکړې، دی وایي په دغه لارې کې شاوخوا دوه تنه چاودېدونکي توکي بار شوي دي چې البته د په خبره د پاکستان څخه راوړل شوي وو، او د بکوا ولسوالۍ بیا پر بلابلوک او پښترو ته بل کېدل. د خبره چې هدف دا و چې په ښار کې یو برید ترسره کړي، خو مخکې له مخکې دوی ته راپور ورغی او دغه چاودېدونکي توکي دوی نیولې دي. دغه چاودېدونکي توکي چې موږ خپله هم ولیدل، واقعاً چې خطرناک مواد هم پکې شتون لري، او د چارواکو په خبره کې مخنیوی نه وای کړی نو یو خونړی پیسه به رامنځته کړی وای.
بله فطرت صاحب، تاسو ویل چې تا په خپله مو لیدل، څه رقم چاودېدونکي مواد و؟ کله ناکله خو له امونیم نایټریټ یا هغه کودونه استفاده کوي، او کله ناکله فلزي مواد وي، څرنګه مواد و؟
بلکې بلکې دا په تر ډېره د امونیم نایټریټ مواد او یو بل ډول مواد و، د چسپ او غوړو په ډول نه پېژندل کېدل. خو په سیمه کې هلته چې موږ ولیدل، چارواکو هم وویل چې داسې ګمان هم کېږي چې دغو موادو څخه په نورو ماینونو کې جوړولو کې هم کار اخیستل کېږي، ځکه چې د ریموټ کنټرول 10-30 فیوزونه هم ورسره وه، څو بوشکي نور مواد هم وه. یعنې یو بل ګمان هم دا و چې دې څخه د ماین په جوړولو کې هم کار اخیستل کېږي. په ټول ټولیز ډول درې یا څلور ډوله وه، همداشان ځینې پټاکې غوندې مواد هم ورسره وه
چې هلته مستوشه دل سول او ورسره ټول. احمد شاه
فطرت مننه. د ماشوم حق پروګرام له دې وروسته د پنځشنبه په ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د جمعه په ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري، او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کابل د چاپیریال ساتنې لوی مسول سره شخیدلی، د کابل د هوا په اړه مو له هغه څخه معلومات غوښتي، او ځینې کسان چې وایي چې د کابل د ښار اوبه خراب شوې دي او لټ شاکه وتلې دي، په دې اړه به هم دغه مسول تاسو ته معلومات درکړي. اوس پر شو د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زما پیغام دغه دی چې دغه اداري فساد چې دی په افغانستان کې ډیر دی. اداري فساد یو رکه نور هر څه خپل سر سره کوي سره سميږي.
زه د کابل اوسېدونکی یم. فساد باندې غټول کړل دي ورور غولا، موږ فساد والا سړی هم نیولې نشو. باید حکومت دې کلا رښتیا وایي، په واقعیت سره فساد ورکوي نو ورور غولا یو شماره دې تلویزیون دلاره نه خلکو ته اعلان کی، یاد راځي دلاره نه چې موږ فساد والا زد ورځ شل دانه د کابل کې شل کسه فسادګر هم د رشوت خوار ز په ګیر ورکول شي مشل نه پاره. نو دا په خلو ویل چې فساد 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 ورکول فساد مزار نور کیږي هم د فسادګر چې هم دغه څه دوه وړه کا کې وارن در باندې کې گزارن در باندې کې.
سلامونه، زه د هلمند ولایت خبري کوم. زموږ سند په هلمند ولایت کې دا دی چې په ریاستونو کې کله چې بسونه اعلان تږي او د اعلان ورسته بیا یا د رئیس د اقا زمان د ماما زمان د رئیس کومان کامیاب کیږي او نور خلک مس کار نه کوي، یا ځین رئیسان د بسونو چې خالي د غفر ځای باندې سرپرست خلک ګماري.
زه خانزره مینوال د پکتیا ولایت زرجیر ولسوالۍ اوسېدونکی یم. نو ملي پاوس کې امنیتي ځواکو کې چې اداري فساد د خپل نوانو ته تر څونه کې سره وښتانو نو وخت وي، نو ملکی خلکو نه به طالبانو نه داعش نه څه ګیلا ده. همدغه علت ده چې د دولت او د ملکی خلکو ترمنځ د ځمکه آسمان په توپیر واټن زیات شوی دی.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو واورېدې. ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنه په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. ستاسو اس ایم ایس نو ته مخ
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش د پکتیاله ځاځیاریو په پراستولې سمس کې افغانستان ته د نویو امریکایي پوځیانو د استولو مسلې ته اشاره کوي او لیکي د 3000 پوځیان د توري بوري او د پاکستان د اورګزو ایجنسی د تیرا سمې ته واستول شي. محمد رحیم شرافت د کندهار د میوان په راستولې سمس کې لیکي دایښ او امریکا ته افغانان ځای نه ورکوي نو دایښ څنګه په افغانستان کې فعالیتونه کوي. عبدالله عادل د هلمند د ناوی څخه لیکي ملګری ملتونه ولې د افغانستان د جګړې په حق له د اوربند شخ نه کوي غالبا د یمن مسلې ته اشاره کوي چې په روان خبرونه کې مو راپور درلو چې په یمن کې ملګرو ملتونو لشکې لوډلو غوښتي دي اوربند باید وکړي او له جګړې لاس واخلي. البته د ملګرو ملتو سرمنشي روانه اونۍ کابل ته د خپل سفر پر مهال په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان مسله دي د سولې لارې هوار شي. محمد قاسم ځواک له هلمند پراستول سمس کې لیکي هر څوک چې په جماعتونو باندې انتحاري حمله تر سره کوي له اسلام څخه وتلي خلک دي. عبدالرحمن پراستول سمس کې لیکلي دي طالبان باید نور سولې ته غاړه کیږي. په افغانستان کې جګړې ډېرې اوږدې شوې او د دې ټینګار کوي چې د افغانستان حکومت هم باید له طالبانو سره سوله وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګره پراستول سمس کې لیکي په جماعتونو باندې بریټ پټول دین باندې بریټ دی. حمد الله ژمن له هلمند لیکي د داش پرمختګ باید د پرمختګ مخه باید حکومت پټول ولایتونو کې ونیسي ځکه چې د پوینا داش یو غواښ دی د افغانستان لپاره. او عبید الله له کابل پراستول سمس کې لیکي دی د افغانستان حکومت په روسیو کې شیلا سره اړوندې درلودي خو د امنیت په برخه کې باید جدي توجه وکړي. د کابل شهر په لمن کې کول حشمت خان هغه سیمه ده چې په پسردی کې هر کال له 300 تر 400 ډول مرغان دلته دمه کوي. دا مرغان د هند له جنوب رالوزي او سایبریا او قفقاز ته کوچ کوي. په افغانستان کې شاوخوا 40 کلنې جګړې د دغو مرغانو د مزای سخت اغیزمن کړی دی. په کول حشمت خان کې ځای ځای کورونه ودان شوي، شاوخوا ژور څاګان کینستل شوي، کثافات پکې زیات شوي، ځینې برخې زورواکو غصب کړي او په دې کې هم شک نشته چې د هوا له تودېدو سره هم د دې سیمې د ډنډ اوبه کمې شوې دي. د حشمت خان له کوله بره د بالاحصار تاریخي کلا ولاړه ده چې هغه هم له جګړو روغه نه ده پاتې شوی او جګړو یو شمیر بې ځایه شوي کورنۍ هم د کول حشمت خان شاوخوا ځای پر ځای کړي دي چې له دې سره د مهاجرو مرغانو دا د مزای سخت متاثره دی. دا سیمه یو وخت د افغان شاهانو د ښکار ځای وو. د وخت واکمنانو به د دې سیمې چاپیریال ته پام کاوه. خو فرانس پرس اژانس لیکي چې په 1990 میلادي کال کې د شوروي اتحاد د ځواکونو له یرغل راوروسته بیا د کورنیو جګړو پر مهال افغانان د ځانونو د ژغورنې په غم کې شول چې له دې سره د افغانستان چاپیریال سخت زیانمن شو. ملګري ملتونه وایي شاوخوا 50,000 هکتار ځمکه چې په 2005 کال کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې تر حفاظت لاندې راغله اوس وضعیت په ښه کېدو دی او د ملګرو ملتو د چاپیریال ساتنې ادارې دا سیمه د خوندي سیمې په نوم نومولې ده تر څو وساتل شي او بیا مرغان ورته رامخه کړي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې به اوډان دي تاسو دا ووري چې په لښ عمر لرونکو جنې یوازې په افغانستان کې نه ودی شي. پا په دې ارتباط په یو تفصیلي راپور کې تاسو ته دا معلومات درکو چې په ایران، پاکستان او تاجکستان کې نجونې په کوم عمر ودی شي، او دې ته هم په دې راپور کې اشاره شوې ده چې نجونې چې کله په کم سن ودی شي له څه مشکلاتو سره مخامخ شي. د حقیقت سره پروګرام هم لرو، په دې پروګرام کې د کابل پر هوا او د کابل پر اوبو د چاپیریال ساتنې له یو متخصص سره شخیدلی یو. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې، د لنډو خبرونو وخت را ورسېده. لا اجمل انس خاور.
افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د دشت برچی پر یو جماعت کې تیر شپه پر لمنسکونکو برید په سخت ټکو غندلې. دا یو تروریستي برید او بشری جنایت بللې، او دواړو ویلې دي چې ترهګری ډلې د دا ډول بریدونو په ترسره کولو سره غواړي په افغانستان کې قومي او سیاسي کړکیچونو ته لمن ووهي. افغان دفاعي چارواکي په تیرو څلورو ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې د داعش د وسلوالې ډلې د شپږتنو په شمول څلور دیرش تنه وسلوال وژلي. د امریکا د حکومت یو لوړپوړي چارواکي پرون ویل د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر به تقریبا څلور زره نور امریکایي پوځیان افغانستان ته واستوي. د ایران قواو د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د سنیانو د وی وسلوالې ډلې دوه مشکوک غړي وژلي او 15 نور یې نیولې دي. د ایران یو وزیر سعودي عربستان په ایران کې د ترهګرو په ملاتړ تورن کړي. د امریکا د متحده ایالاتو پوځ د چهارشنبه په ورځ له قطر سره پوځي تمرینات پیل کړل. واشنگتن په عین حال کې د خلیج پر دغه کوچنی هیواد د جنگي جټل وتکو د خرڅولو موافقه ته هم چمتووالی وښود. او ملګری ملتونه وایي په هیڅ صورت د خپلواکۍ په اړه په هغه ټول پوښتنه کې ځان نه شریکوي چې په پام کې دا د عراق د شمال په کورد میشته سیمه کې کوردان په سپتمبر میاشت کې وکړي.
د امریکا سنا پرون په یو خله غلای حتی سویپ کړه چې پر روسیا او ایران کلک بندیزونه پکې شامل دي. د روسیې ولسمشر خبرداري ورکړي چې له هغه هیوادونو سره پر اړیکو به بیا غور وکړي چې پر روسیې بندیزونه لګوي. نوی بندیزونه پر روسیې د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو او پر ایران د تروریزم د دوامدار ملاتړ له کبله لګول شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د امریکا سنا پرون د دوو منفي رایو په وړاندې په اته نوي مثبتو رایو هغه لایحه تصویب کړه چې پر روسیې او ایران نور بندیزونه پکې شامل دي. دا لایحه به اوس د کانګرس د استازو جرګې ته د وروستي تصویب لپاره او وروسته به د توشی لپاره ولسمشر ډونالډ ترامپ ته استول کیږي. د دې لایحه له تصویب سره اوس د ولسمشر ترامپ لپاره تر پخوا زیاته ګرانه شوه چې د کانګرس له تایید پرته پر روسیې اوسني محدودیتونه لرې کړي. پر روسیې د بندیزونو په قانون کې بدلون د هغو پراخو اقداماتو یو برخه ده چې لمخې پر ایران هم د دې هیواد د بالستیک توغندیو د پروګرام د بشري حقوقو د سرغړونو او نورو مسایلو له کبله بندیزونه لګول کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د سنا د دې اقدام په خبرګون کې وویل چې پر روسیې نوي بندیزونه د امریکا په کورنی سیاست کې د اختلاف نښه ده. پوتین چې له خلکو سره د کلنی سوال ځواب په پروګرام کې خبرې کولې وویل چې روسیا به د هغو هیوادونو په وړاندې متقابل اقدام وکړي چې پر روسیې بندیزونه فسخ کړي. موږ به له هغو هیوادونو سره چې پر اقتصاد مو بندیزونه لګوي پر خپلو اړیکو بیا غور وکړو. که زموږ شریکانو زموږ پر هیواد بندیزونه لرې کړل نو موږ به هم ورته اقدام وکړو. د سنال دې پریکړې یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن له روسیې سره د اړیکو په برخه کې د کانګرس لغړو د زغم غوښتنه وکړه او ویل د ټرمپ اداره ویره لري چې د نویو اقداماتو له کبله به لاسونو ته زولنې واچول شي. د نوي تصویب شوې لایحه له مخې ولسمشر ټرمپ چې پر ایران سخت انتقادونه کوي که وغواړي چې د دې قانون له هرې برخې سره مخالفت وکړي نو باید پر تهران بندیزونه هم رد کړي. دیموکرات سناتور چک شومر وویل چې د دې لایحې تصویب د ولسمشر لپاره دا امکان لمنځه یووړ چې په یوازې سر لګول شوي بندیزونه په بیلابیلو دلایلو فسخ کړي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د کابل چاپیریال ورستر بلی د ککړې دوه په حال کړي. په دې اړه وړاندې د حقیقت سره په پروګرام کې د افغانستان د چاپیټل ساتنې د ادارې لمرستال عبدالولی مدقق سره شخیدلی. خو تر هغه مخکې د نجونو د کم عمر د واده په اړه یو مطلب لرو. تر قانوني سن د کم عمر لرونکو نجونو ودول یو تریخ واقعیت دی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ترسره کیږي. سره له دې چې په افغانستان کې د نجونو لپاره د واده کولو قانوني عمر 14 کال دی، خو تر دې په لږ عمر د نجونو ودول هغه ستونزه ده چې ډیری افغان نجونې ورسره مخامخ دي. لوږه، بې وزلي، ناسم ټولنیز دودونه، ناامنۍ او د جرم د معافیت د فرهنګ دوام په کم عمر د ودولو عمده دلیلونه بلل کیږي. خو افغانستان یوازینی هیواد نه دی چې له دې ستونزې سره مخامخ دی. په دغه راپور کې په افغانستان، ایران، پاکستان او تاجکستان کې د دې ټولنیزې ستونزې په اړه تفصیل او مقایسوي ارقام ښودل شوي چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
افغاني ناویانې تر ډېره له دې سندرې سره نوي ژوند ته بدرګه کیږي. په ځینو مواردو کې ناویانې په داسې عمر کې نوي کور او کورنۍ ته ورځي چې د نویو مسؤلیتونو د منلو لپاره چمتو نه وي. نوري همداسې یوه ناوې وایي چې تر 14 کلنۍ د مخه د خسرګنۍ کور ته ولاړه. سره له دې چې د نوري د واده 30 کاله تیر سوي، خو هغه وایي که یې په کوچني عمر کې واده نه وای کړی، شایي نن به یې ژوند متفاوت او ښه وای.
شپاړس کلنه لا نه وم چې واده سوم. اوس مې له واده 30 کاله تیر سوي او مشره لور مې هم زما په څیر په کم عمر کې واده سوه. ما او لور مې ډېرې ستونزې وګاللې. زما د میړه کورنۍ لویه ده، څو د لیورونو ښځې په یوه کور کې ژوند کوو او له ښې ناوې توقع ډېره وي، خو کله چې ما واده وکړ په هېڅ شي نه پوهېدم.
نوریا وایي اوس یې خسرګنۍ غواړي دوهمه لورې چې 14 کلنه ده میړه ته ورکړي. خدای په کلکه مخالفت کوي او هیله لري چې لورې تر واده د مخه لږ تر لږ ښوونځی خلاص کړي. نوریا او لورې د ماشومو ناویانو یوازینۍ بیلګې نه دي. پوښتنه دا ده چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې د نجونو او هلکانو لپاره د واده عمر څومره ټاکل سوی دی؟ د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاند کبرا رضایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باسه قانون مدني برای دختران 15 سال و برای پسران
میرمن کبرا زیاتوي تیر لمریز کال په افغانستان کې 14 داسې قضیې د ښځو چارو په وزارت کې ثبت شوي چې تر قانوني سن لږ عمر لرونکي واده سوي دي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون متفاوت شمیرې لري. دوی وایي تیر کال په ټول هیواد کې د کم عمرو نجونو د ودونو شاوخوا 150 قضیې ثبت شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته هغه شمیره ورکړي چې د روان لمریز کال په ترڅ کې د کم عمر نجونو د ودونو په اړه ثبت شوی دی.
عمرهایی که ثبت از تنها در سال جاری 25 مورد نامزد.
د روان کال په تیرو دوو میاشتو کې په لوی څارنوالۍ کې د کم عمر نجونو د کوژدې 25 مورد ثبت شوی او په همدې موده کې د کم عمر ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 80 قضیه ثبت شوی او دا ښیي چې د دوی ودونه هغه مهال شوی چې تر قانوني سن کم عمرونه یې لرل.
لوږه، بې وزلي، ناسم ټولنیز دودونه، ناامنۍ او د جرم د معافیت د فرهنګ دوام هغه څه دي چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جبري ودونو د ډېرېدو اصلي لاملونه بولي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په قانون کې د هغو کسانو لپاره چې تر 14 کلنۍ د مخه ودونو ته اړ ایستل کیږي مجازات ټاکل سوي دي. د لوی څارنوالۍ د مسؤلینو په خبره د نافذه قانون ماتونکو ته له 2 تر 5 کلونو پورې حبس ټاکل سوی دی. په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په 1988 لمریز کال کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال توشي سو. په دغه قانون کې تر قانوني سن د کم عمر لرونکو نجونو ودول، جبري ودونه، د ښځو پلورل او پیریدل، په بد کې د نجونو ورکول چې د ستونزو د حل په هدف کیږي او پر هغوی جنسي تیری جرم ګڼل سوی دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي په 1995 کال کې دغې ادارې ته کم عمر نجونو د ودونو یوازې 3 قضیې وروړل سوي دي. دا ستونزه یوازې په افغانستان کې نه ده، بلکې د افغانستان ګاونډیان هم له ورته حالت سره مخامخ دي. په ایران کې د نجونو لپاره د واده قانوني سن 14 کاله او د هلکانو لپاره 15 کاله دی. د ایران د سرشمیرنې ادارې د ارقامو پر اساس په 1994 کال کې په ایران کې باندې 20,000 نجونې قانوني سنت ته رسیدو د مخه واده سوې دي. د ایران یو وګړی لیلا د همدې ستونزې و قرباني ده چې د ازادي راډیو د ایران څنګ سره په خپل مرکه کې د ژوند کیسه داسې وکړه.
موقع 10 سالم بود، خیلی ازدواج انتخابی نبود برای من، چون
لسکلن وم او واده کول زما لپاره انتخابی نوا. زویده وم چه زمونگ گاوندیان یعنی زما ده خواند کورنه راغله او ده واده علقه زما پا گوتکره. میره می ترما 15 کاله مشرده. اصلا نپوهیدلم چه سه پیخه شوا. دیره ویره دلی وم. بلوغ ده هم نوم رسیده لی.
بلوغ هم نرسیده بودم.
د افغانستان په بل گاونډي پاکستان کې بیا د نجونو او هلکانو لپاره د واده عمر په هر ایالت کې توپیر لري. په پېښور کې د ښځو د ظرفیت لوړولو ادارې یو مسؤله سایمه منیر وایي په سند ایالت کې د نجونو لپاره د واده سن 18 کاله دی، خو په خیبر پښتونخوا، پنجاب او بلوچستان کې توپیر لري. سایمه منیر په هغه هېواد کې تر قانوني سند کم عمر لرونکو د ودونو په اړه اندېښنه وښوده. هغې ازادي راډیو ته وویل
سند کې د جنکو او لکان دواړه د پاره د واده عمر چې دی هغه 18 کاله دی، ٹھیک شو. باقی پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د واده عمر جنکې د پاره او مغه زړه ده 16-18 کاله جنکو د پاره او 18 کال چې دی هغه لکانو د پاره دی.
د پاکستان په قوانینو کې د نجونو لپاره د واده سن 14 کاله ټاکل شوی و، خو په 2011 کال کې په قانون کې د اصلاحاتو پر رامنځته کولو سره صلاحیتونه تر ډیره د هغه هیواد ایالتونو ته انتقال شوه چې د سند ایالتي حکومت وتوانید دغه صلاحیت څخه په استفادې د واده سن له 14 څخه 18 کلونو ته پورته کړي. سایمه منیر وایي په پاکستان کې د کم عمر ودونه اصلا نه ثبتېږي او په قانون کې د هغو کسانو لپاره چې خپلې لوڼې په کم عمر کې ودوي 6 میاشتې حبس او 1500 پاکستانۍ کلداري جریمه ټاکل شوې ده. تاجکستان چې د افغانستان په شمال ختیځ کې پروت دی په دې اړه سخت قوانین لري. د حکومت همدا سختګیري د دې لامل شوي چې د کم عمر نجونو د ودولو شمیر ډیر کم سي. په تاجکستان کې مریم دولت آور د ښځو د حقونو یو فعاله ده چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په هیواد کې د واده قانوني سن 18 کاله دی. میرمن دولت آور وویل اوس مهال یوازې په استثنایي حالاتو کې قانون اجازه ورکوي چې نجونې تر 18 کلونو په کم عمر کې واده سي.
تیر کلونه چې تاجکستان له ګډوډیو سره مخامخ و تر قانوني سن کم عمره ماشومان ودیدل، خو اوس یوازې په هغه صورت کې چې نجلۍ مور او پلار ونه لري او قانون اجازه ورکړي نو کولی شي چې په 18 کلنۍ کې واده وکړي. اوس په تاجکستان کې تر قانوني سن کښته واده نشته.
د تاجکستان حکومت 4 کاله وړاندې اعلان وکړ چې که ونجلۍ تر 18 کلنۍ د مخه واده سي نو د هغې مور او پلار، میړه او د میړه مور او پلار 2 کاله زندانی کیږي.
سلامونه. د کابل هوا ورځ تر بلې د ککړېدو په حال کې ده چې دغه ښار اوسیدونکو ته یو شمېر روغتیایي ستونزې هم پیدا کړې دي. د دې ترڅنګ د دغه ښار ستر ښار د اوبو په اړه ویل کېږي چې په 80% زهرجنې دي. همدارز مضره ګازونه هم د دغه ښار په چاپیریال کې شته او موجود دي. دا چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې اړه څه کړي د حقیقت څه دی، د دې اونۍ په خپرونه کې په همدې مسایلو باندې غږیږو. د چاپیریال ساتنې د ادارې سیل عبدالولی مدقیق لمو سره په خبرونه کې ملمدې. مدقیق صاحب ستړي مشي. مدقیق صاحب که پیل لدینه کوچی لکه څنګه چې ما مخکې ویل د کابل هوا ورځ تر بلې د ککړې دوه په حال کې ده، تاسو په دې اړه څه کړی دي؟
د کابل هوا لکه څنګه تا اشاره ورته وکړه، رښتیا هم د کابل هوا ککړه ده. نه تنه د کابل هوا، د نورو لوی ښارونو هوا هم ککړه ده. ولې د ښه خبر دا ده چې اوس د کابل د هوا په ترکیب کې موږ خوالی ګورو. بهبودی ګورو. هغه ارزونه چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې لخوا نه په تیرو کلو کې ترسره شوې ده، د کابل د هوا په کیفیت کې د معلقو ذراتو موجودیت کچه ډیره زیاته اوچت ده. په تیرو کلو کې لکه 15 کاله مخکې په یو متر مکعب د هوا کې تر 1600 پی پی ایم پورې دغه معلق ذرات په یو متر مکعب د هوا کې موجود وو. ولې کوم ارزونه یا کوم معلومات چې اوس موږ ترلاسه کوو دا موږ ته راښیي د 600 تر 800 پورې، یعنې دا یو زیات تغییر ده چې موږ یې ګورو. ولې اوس دغه کچه د 600 تر 800 پورې موږ ته لوړه راښیي، ولې د 3600 چې موږ مخکې ارقام درلودل دا یو بهبودی ښیي. علت دا ده چې د کابل په ښار کې هغه مربوطه دولتي ادارات چې مسؤلیت لري دې ته پاملرنه وکړه، د کابل د ښار سړکونه اصلاح کړل. یو څه موږ تاسو شاید یو سړکونه ښه شول، کنه مخکې ډېر زیات خامه سړکونه، اوس هم خامه سړکونه وجود لري. د دې سره په خوا کې د کابل د ښار هغه سمسورتیا زرغونتوب ته هم پاملرنه وشوه، یو څه زیات شول. د دې سره په خوا کې تر یو حده پورې د عامه پوهاوی هم پورته ولاړ، د عامه پوهاوی کچه هم زیاته شوه. زموږ هیوادوال هم په دې کې اوس لږ څه پاملرنه کوي، تر څو یعنې موږ ته هغه لاملونه دا دي در ښکاري چې دا اوس په دې وضعیت کې ښه والی راغلی. ولې په مجموع کې هغه توقع موږ یې لرو او زموږ هیوادوال لري تر اوسه هغې کچې ته نه دي
رسیدلی.
علت دا ده چې دا د چاپیریالي ککړتیاوي او ستونزې دا تقریبا یو ټولنیزه ستونزه ده، یعنې د ټولنې لخوا رامنځته کیږي، ټول وګړي او انسانان دا ستونزه رامنځته کوي. کله چې یو ستونزه په ټولنیز شکل باندې منځته راځي د حل لاره یې باید ټولنیزه وي، په مجموع کې باید ټول سره په ګډه باندې کار وکړو. کله چې زه ټول وایم دولتي مربوطه ارګانونه ټول باید خپل مسایل، خپل کارونه او خپل فعالیتونه خصوصا د چاپیریال پیسې کې باید هغو ته لومړیتوب ورکړي، تر څو په هغې کې په ګډه کار وشي او موږ تغییر پکې راولو. دغه لومړیتوب او دغه په ګډه باندې کار کول تر اوسه پورې په هغه اندازه چې اړتیا ده ورته تر اوسه پورې نه ده رامنځته شوې د اداراتو،
یعنی اداراتو چې تاسو یادونه وکړه هغه ادارې چې باید ګډ کار ته سره وکړي هغوی تر دې دمه د چاپیریال د رامنځته کېدو په برخه کې همکاري نه ده کړې. تقریبا
همکاري کړې ده، موږ سره همکاري راخي، ظاهرا ټول ادارات همکار دي، موږ غونډو ته راځي، منظم شرکت کوي، کوم مسایل او پلانونه چې موږ ورته ورکوو په ښه نیت باندې په ډېر ورین تندي باندې هغه قبلې ځي. ولې دوی خپل ستونزې لري، بعض اداراتو که امکاناتو سره موجود دي په دې سره کې ښه کارونه کړي دي موږ پایله ګورو، بعض ادارات شته چې په دې سره کې کم کارونه کړي دي، یعنی نشت نسور ته ویلې کم کارونه.
یو بل موضوع مدقق صاحب د دوبو په اړه، د کابل دوبو په اړه ویل کیږي چې لږ تر لږه په 80% زهرجنې دي، دا سونه تر کومه حد ده او که موجوده وي حل لري څه؟
دا کاملا غلطه خبر ده، دا هر چا زده خبر کړي ده، بې مسؤلیته خبرې کړي. موږ تر اوسه پورې دس یو ارزونه، دس یو تحقیق او دس یو لاسوان نه لرو چې په غو باندې موږ اتکا وکړو او حکم وکړو چې د کابل د ښار یا د کابل ولایت د ځمکې لاندې اوبه 80% زهرجنې دي. دا زه کاملا ردوم. ولې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي؟ د څښاک وړ نه دي په اکثرو ځایو کې، خصوصا هغه منطقې چې هغه د صنعتي پارکو ته نږدې دي یا چېرته چې ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده، هلته د اوبه د څښلو وړ اوبه نه دي. موږ تاسو شاهد یو چې د عامې روغتیا وزارت همیش هر کله پیام ورکوي زموږ هیوادوالو ته چې کله تاسو اوبه څښئ باید اوبو ته جوش ورکړئ. علت دا ده چې هغه اوبه د څښلو نه دي، باید موږ جوش کړو، هغه میکروبونه او بکتریا په اوبو کې موجود دي باید له منځه ولاړ.
دلیل څه دی؟
دلیل ما اشاره ورته وکړه، عمده دلیل دا ده چې موږ د کابل په ښار کې په ډېرې خواشینۍ سره د کانالیزاسیون سیستم نه لرو. یعنی یو جامع د کانالیزاسیون سیستم سه ځواب ورکړي د کابل د ښار اوسیدونکو ته او د دوی د بدرف د فاضلاب تصفیه کې او حداقل په یو درست شکل باندې انتقال کې دا بيخي له سره نشته. ډېرې وړوکی سیستم په مکرانو کې موجود ده، هغه په غو شکل سره کار وکي، په غو شکل باندې کار نه کوي، یعنی مکمله تصفیه یې غویم نشي ترسره کولای. فقط دغه ټولې اوبه راځي د کابل د ښار دغه په مجموع کې کوم نفوس د کابل په ښار کې ژوند کوي، د دوی فاضلاب د راځي د کابل دریاب ته وصل. د کابل دریاب په طبیعي شکل باندې د سیو بستر رامنځته کړی ده، د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه د کابل د دریاب نه تغذیه کیږي. ولې دغه ټول فاضلاب کله چې د کابل دریاب بستر ته ځي د نفوس کې د ځمکې لاندې اوبو ته او د اوبو د ځمکې لاندې د اوبو په کیفیت کې یا په ترکیب کې د بکتریاو شتون او موجودیت ډېر زیات کړی ده. دا یو ستونزه ده. بل ستونزه دا چې موږ د کابل په ښار کې طبي زبالې هغه روغتونونو نه او کلینیکونو نه چې کومې زبالې رامنځته کیږي هره ورځ دا هم په درست شکل باندې نه مدیریت کیږي. ولې دا داسې نه ده چې په مجموع کې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي. په یوه منطقه کې د ککړتیا کچه اوچته ده، په بله منطقه کې ستونزه وجود نه لري. نو په دغه دلایلو زه درته وایم، مخکې مې ویلې چې دغه اویا فیصده سلنه سې چا ورته ورکړې ده، زه کامل د دې مخالف یم او دا نادرسته خبره.
تاسې مخکې یادونه وکړه چې یو شمېر هغه ادارې چې باید تاسو سره په ګډه باندې کار وکړي، تاسې ورته پالیسي ورکړي، پلانونه ورته ورکړي دي. د دې تر څنګ چې پلانونه ورکړ شوي دي، پالیسي جوړه شوې ده، عملي اصلا څه شوي ده د کابل د ککړې هوا په اړه باندې چې مخنیوی وشي؟
د کابل د هوا د ککړتیا لپاره خو په مجموع کې کوم کارونه سمو کړي دي، خو هغه ګومان کوم په نورو خبرونه کې هم هغه ته اشاره کړې ده. ولې دلته یو اجرایوي ګروپ رامنځته شوی ده چې دوی مشترکانه عمل انځي ساحې ته عملی کارونه سموږ په دې ساکې کړی دي. زه درته ویلای سم یو څه اصلاحات او تغیرات موږ د کابل د ښار په حمامو کې راوستي. مخکې دې زه په سنفو ته اشاره وکم، د هوا د ککړتیا دوه منابع دي، په دوه شکل منابع په دوه شکل باندې شتون لري. یو سیاره منابع دي چې هغه ګرځنده دي، او یو ثابته منابع دي. موږ په لومړي سر کې هغه ثابته منابع چون هغه ثابته دي هغه تم لومړیتوب ورکه، په هغه کې حمامونه راځي، په هغه کې سقاوي راځي، په هغه کې د لوی لوی هوټلونه دی ودونو دا راځي. خصوصا په د صنعتي پارکو کې هغه صنعتي واړه واړه فعالیتونه سي د خلکو د کورو په منځ کې فعالیت کوي. دوته موږ لومړیتوب ورکه، بل اخر په دې کې بیا اوس اصلاحات راوستي دي. تاسو د اوس اکثریت د کابل په ښار کې حمامونه هوټلونه داسې وګورئ، دوی غازي شوي دي. خو به دوی د ډبرو لسکرو نه استفاده کوله، دوی بلرګي سوځول، ولې اوس د اقل دوی له غاز نه استفاده کوي. دا یو دا یو خقه ده، دا یو یو بهبودی راکیده، یو مثال یو بیلګه ده.
مدقیق صاحب، سره لدی چې تاسو د پلانونو یادونه کوي، د عملی کارونو یادونه کوي، خو ورستر بلیم هوا د ککړې دوه په حال کې ده. ولی
علت ډیر زیات واضح ده. د نفوسو ګڼوالی هغه د ټولو ستونزو مور، یعنی ټولې ستونزې له دې نه راځيږي. ستاسې په یو تنګ محیط او ماحول کې په ګڼ شمېر باندې اوسېدونکي ولري. کله چې دغه ګڼ میشتیا رامنځته کیږي، دا په طبیعي په اوتومات شکل چاپیریالي ککړتیاوي ستونزې ځان سره رامنځته کوي، ښاري توسعې سره.
نو بالاخره د حل لارې څه دي او څه به کیږي؟
بالاخره د حل لار دا ده چې دولتي ادارات، خصوصا که چیرې موږ بحث د چاپیریال نقطه نظر نه کوو، د چاپیریال مسایلو ته باید لومړیتوب ورکړي. که چیرې موږ د چاپیریال مسایلو ته لومړیتوب ورنه کړو، او کوم په دې ساکې چې کوم قوانین دي، کومې مقررې دي، د دو تطبیق ته لومړیتوب ورنه کړو، کومې برنامې رامنځته کیږي، او کوم پیشنهادونه او هغه کړنلارې چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره ورکوي شریکي نور اداراتو سره، که دوی دې ته لومړیتوب ورنه کړي، نو دا وضعیت په همدې شکل باندې دوام ولري. بالاخره به یو وخت چې دا به له کنټرول وتلي.
یعنی تر اوسه لومړیتوب نه دی ورکړل شوی؟
تر اوسه د اکثرو اداراتو لخوا نه لومړیتوب د چاپیریال مسایل نه لري په خوښه نه سره.
ولې د دولت لوړ پوړو چارواکو سره تاسو په دې اړه بیان نه په تماس کې کیږي؟ هغه ته ودی خپل غږ نه رسوي؟
موږ په تماس کې شوی یو، په بار بار باندې موږ دا مسله مطرح کړې ده، په رسمي شکل باندې هم، بغیر رسمي شکل باندې، په مختلفو مجلسو کې دا مسایل مطرح کړې دي، په مختلفو فورمو کې، د کابینې په غونډه کې، په پارلمان کې، په مختلفو ځایو کې. ولې ادارات هم خپل لومړیتوبونه لري؟ یو غوی د مثال په شکل باندې د سکه لپاره کوم بودیجه سي لري، د کوم پلان لپاره سي بودیجه اخستې ده، دا لومړیتوب ورته لري چې هغه کار باید تطبیق کړي. ولې د موږ غوښتنه له دوی نه دا ده چې تاسو کله خپل پلان او برنامه د هر وزارت لپاره جوړوي، په لومړي سر کې باید د چاپیریال مسایل په نظر کې ونیسي. یعنی دید د تاسو باید چاپیریالي دید وي، زرغون دید باید ولري، او خپل برنامې او پروګرامونه په غدید کې انکشاف ورته ورکوي. نو دا داسې په اوتومات شکل باندې چاپیریال مسایل د هر دولتي ارګان په هغه پلان او برنامه کې شاملېږي. بعضې اداراتو دا کارونه کړي دي، ولې بعضې ادارات شاید ستونزه دا وي چې هغوی هغه کافي ظرفیت سي ضرورت ونه لري، یا کافي امکانات بودیجوي ورته ونه لري، یا کافي کارمند ونه لري. خو په هر صورت دا مسایل دي چې باید سړی لغونه پښتنه وکي وي شاید دقیق ځواب ورکړي.
یعنی تاسو دا موضوع ولسمشرۍ مانی ته د وزیرانو په شورا کې هم یاد کړی ده، خو بیا هم تقریبا نتیجه نه ده ورکړي.
بار بار دا مسائل موږ یاد کړي دي، نتیجه یې ورکړې ده، ولې کومه تمه توقع سي موږ لرو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لري او زموږ هیوادوال لري تر اوسه هغه کچه ته نه رسیدلي. ما مخکې اشاره ورته وکړله چې موږ حقوقي چارچوکاټ څه کله مسلې ته رامنځته کوو په ټولنه کې د هغې د تطبیق مسولیت د ټولو مکلفیت ګرځي، هغه د ټولو مسولیت. یعنی زموږ غوښتنه دا ده چې موږ باید دې ته اړتیا پیدا نه کړو تر څو دا مسایل موږ په هر چا سره یعنی په هره کچه باندې مطرح کړو، چون قانون وجود لري. د قانون تطبیق دا بیا دې ته ضرورت پیدا نه شي چې یو څوک بیا د قانون تر شا ودرېږي چې ته د زما قانون تطبیق کراته. یعنی دغه مسولیت باید ټول خپل ومني او خپل قوانين د موجوده نافذه قوانين ک په هر سکتور کې.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دریو برخو کې هم د ستونزې موجوده دي، موزيره غاز چې د تیرو کلونو په پرتله وسره کم شوي دي، د ترڅنګ اوبو ککړتیا او د هوا ککړتیا. په کومه برخه کې ډېره ستونزې موجوده دي، کومه برخه ډېره ننګون کې ده چې هغه ته باید تر هر څه لومړی توجه وشي؟
لومړی توجه په دواړو برخو ته، هم د اوبو ککړتیا ته او هم د هوا ککړتیا ته. ولې د انسانانو ژوند په دې دوه عنصرو باندې ولاړ ده. که تاسو اوبه هوا لرې کوي، خصوصا هوا، سه موږ ګمان نه کوم سه هوا کني موږ اضافه له څلور دقو نه ژوند وکړي. یعنی دا حیاتي مادي دي د ژوند لپاره. کله چې دا دوه حیاتي مادي زموږ ککړې وي، د استفادې وړ نه وي، زه ګمان کوم سه دا په اوتومات شکل باندې لومړیتوب ترازی او دا د تشویش وړ مسائل دي.
اوس خو هوا هم ککړه ده، اوبه هم چټلې دي تقریبا. ستاسو معلومات څه دي چې د دې دواړو ستونزو نه د کابل ښار څومره خلک رنځيږي، په اوسط شکل باندې څومره خلکو ته روغتیایي ستونزې پیدا کړې دي؟ ستاسو معلومات څه دي په دې اړه؟
زموږ هغه هیوادوال د کابل په ښار کې چې وي اوبه مستقیما له څاونه اخلي، د هغوی صحت په خطر کې ده، ناروغي امکانات دی وی ډیر زیات دي. د هوا په ککړتیا کې خصوصا ماشومان، هغه هیوادوال سي دی وی سن پورته ده، یو ډیر زیات اسي پزیر دي د ککړې هوا په مقابل.
دروسی پښتنې په توګه هغه تدابیر چې تاسو د هوا د ککړتیا او د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره لری، فکر کوي چې دا ځواب ورکون کې دي پوره دي کنه؟
یو دا د کپ وګد محل باندې فکر ورته وکړو، دغه تر برنامه سي وسه مګلرو د دې وګد محل لپاره ډیر زیات کار نه ورکي. ولې ستونزه دا ده چې اوس څه وکړو؟ کومې تاره یو برنامه سي موږ اوس تر لاسه نیولې دي، دغه د اوسنۍ ستونزې سي اوس موږ سره لاس او ګریوان یو. د دو په اصلاح او د دو په کموالي کې د ډیر زیات موثر دي، په د ډیر زیات پایله ښه پایله نتیجه ورکوي. ولې شرط دا ده چې دولتي مربوطه ادارات کوم سي مسؤلیت لري، د دوی په تطبیق کې باید مسؤلانه ګام پورته.
ډیره زیاته مننه مدقیق صاحب، کور مو ودان.